د مرزبان دوستانو د مازیګر شپږ بجې دی دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د طالبانو د کوټې شورا د رهبری هیئت غړی وایي چې د مشرۍ موضوع لومړی او بیا به وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې پر مسأله دوی په خپلو کې سلام مشورې کوي. په عین حال کې په کونړ کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي او سولې ته مخه کړي. نمدې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري. خو په سر کې ملالۍ بشیر د افغانستان نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
لومړی د خبرونو سرچکی د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. او تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پولې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ډېرېدو او په اړه یې د خلکو د شکایتونو وروسته یې عملیات پیل کړي دي. ښاغلی قادری وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل شوي چې تر دوو ورځو پورې به ادامه ولري. د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې په دوام یې ټینګار کړی وغندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنګه ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپله کړي. دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنګ د ختمولو په هدف له افغان حکومت سره د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په یوه منسوب غږیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دشمن تبلیغات بلل شوي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل سوی دی. د دې وزارت ویاند مسافر قوقندي نن رسنیو ته وویل چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزو زیاتېدو د مایع ګازو پر وارداتو او انتقال باندې منفي تاثیر کړی او زیاته یې کړه چې په نږدې څو ورځو کې به د مایع ګازو بیه بیرته راټیټه سي. د تېرې شپې راهیسې د واګونونو د انتقال بهیر په عادي ډول سره پیل سو. په راتلونکو څو ورځو کې به بیرته خپل اول حالت ته
راوګرځي.
په دې وروستیو څو ورځو کې د مایع ګازو بیه په هر کیلو کې 10 تر 15 افغانیو لوړه سوه او خلکو یې په اړه ډېر شکایتونه وکړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې په لوګر کې د محمد علي اماراتي په کور چې اوس له داعش سره یو ځای سوی عملیات کړي او د انتحاري حملو واسکټونه او یو شمېر نور مهمات یې ځینې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوالو مخالفینو پلان درلود چې د نیول سوو موادو څخه په استفادې په لوګر کې پر څو دولتي تاسیساتو باندې حملې وکړي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یوه کوچنی په وژلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومېده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې. د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د اخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ ښار کې نن د سهار په سپېدو زندی سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و او په توقیف کې په زوره ورباندې دا جرم منل سوی و. خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د ده عمر په قتل د تورنېدو پر مهال تر 40 کاله زیات و. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله یې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولې سره په نښته کې 15 قاچاق وړونکي وژل سوي او شاوخوا 330 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول سوي دي. د کمیټې په وینا د افغانو قاچاق وړونکو څلورو وسلوالو ډلو چې پکښې تر 15 زیات کسان و له تېرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي خو دا هڅې شنډې سوې. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرغیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. د قرغیزستان په جنوب کې د باتکین روغتون د رئیس مرستیال زلکار بیک مرادوف د ازادي راډیو ځای څانګې ته وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت ډېر خراب دی او دوه نور لږ ټپیان سوي دي. دا پېښه پولې ته نږدې پرون پیل سوه او د قرغیزستان د کوکتاش کلي اوسېدونکو د تاجکستان چورکو کلي ته د اوبو د بهیر مخه ونیوله چې په پایله کې یې د تاجکانو لاریون پیل کړ. دوه روسي سرتیري چې تیر کال د یوه تاجک ټکسي چلوونکي په وژلو مشکوک دي د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې محکمې ته وړاندې سول. نن په تاجکستان کې په یوه روسي نظامي اډه کې د دې قضیه په اړه د 109 ګارنیزیون محکمه پیل سوه. دغه دواړه د روسي ځواکونو غړي هر یو فیودور باسموف او الدار سخاپوف تیر کال په اګست میاشت کې له هغه وروسته ونیول سول چې د یوه ټکسي چلوونکي رحیم جان تشابایف جسد له پلازمینې دوشنبې سره نږدې وموندل سو. او د روان کال په اوږدو کې تر 2000 زیات کسان په مدیترانه سمندر کې مړه سوي چې غوښتل یې اروپا ته ولاړ سي. د کډوالۍ د نړیوالې ادارې یا IOM په وینا د تلفاتو شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاته سوې ده. د IOM د عمومي رئیس ویلیام لوسی سوینګ ویلي چې دا د منلو نه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې هغه خلک چې له شخړو او ځپنې څخه تښتي په لاره کې تر تریخو تجربو تیر سي او بیا د اروپا په درشل کې مړه سي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واریدل. د طالبانو د کوټې شورا یو غړی وایي لومړی به د خپل مشر د مشر د ټاکلو موضوع حلوي او بیا به د افغانستان له حکومت سره د خبرو او د سولې په اړه غور بحث کوي.
اکثریت مسئولین د دغه ټاکنې څخه مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آزادی هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی.
په کونړ کې یو شمېر ځوانانو د جنگ په ضد او د سولې په ملاتړ لاریون وکړ او له طالبانو له نوي مشرتابه یې وغوښتل چې سولې ته مخه کړي.
هغه د طالبانو نور انواع دي، هغه داخلي قوتونه دي، هغه غږ کوي چې د سولې ډګر ته راشئ، د سولې خط ته راشئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی دوهویشتمه غونډه سبا په ترکمنستان کې جوړیږي. د نور رپورټونو سربیره په روانه خپرونه کې اوري چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو ګڼ شمېر کسان مړ کړي او زرګونه کورونه هم تخریب کړي دي. ازادي راډیو په FM شل سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر مشر هم استعفا وړاندې کړې ده. سید تباغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي، ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملا په جګړه کې حضور لري. د طالبانو د رهبرۍ شورا غړو هم د سید تباغا استعفا تایید کړې ده. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ لري.
د طالبانو د مشر ملا عمر لمړيني وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخبزیاتي دونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپل دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خبره کړې ویلي چې ما پریکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم، ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پریکړې یا اعلامي خپرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر ته چې په 2013 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشر و اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر یې بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پریکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوی خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشوي، ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګلیو له منځه ټاکل شوی وی. سید طیب آغا ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې وکړي، خو هر ځلې یې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په اوومه نیټه یې د پاکستان په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپله لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
په ریپورټ کې مو اوریدل چې د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې په سر د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو له امله د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر سید طیب آغا هم استعفا کړې ده. د طالبانو د رهبری شورا غړي وایي چې د نوی مشر د ټاکلو پر سر اختلافات لا هم موجود دي او هڅه کیږي چې د علماو او نورو شخصیتونو په واسطه دا ستونزه حل شي. د رهبری شورا یو غړي عبدالمنان نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې موضوع په دوهم قدم کې ده او د دینی عالمانو او د هغه په وینا د ملي شخصیتونو د مشورو او سلام مشورو پر اساس به په دې اړه پریکړه کوي. نوموړي دا خبرې په خپرونه کې له ازادي راډیو سره وکړي.
نه دا خبره غلطه ده، دا پروپاګاندا دی. د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب فعلا تقریبا ګڼه مخکې یو ځای کې د ډیرو علماو په مخ کې جلسه وکړل، هغه ته تقریر وکړلی.
د طالبانو ویان ویل دي چې په زیاتو سیمو کې ملا صاحب منصور ته خلکو بیعت کړی دی، او څنګه چې تاسې هم ویل دي چې د کوټې د رهبری شورا اکثریت غړي غواړي چې د مشر ملا صاحب زوی د مشرې پر ځای راسي، دغه اختلافات حل سوي دي او که څنګه؟
نه موږ داسې خبره نه ده کړې چې د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب په دې ځای باندې راسي. موږ دا ویلي دي چې دا وطني ټاکنې د اسلامي امارت د ټولو مشرانو مجاهدینو د خوا څخه په شمول د امیر المؤمنین د کورنۍ د خوا دا رد دي. دا د محدودو خلکو په لاس باندې دا کار شوی دی او دا موږ مناسب نه بولو. او بل دغه کومې خبرې چې دوی د بیاتو دا کوي په مجالسو کې هغه هم سوء استفاده زه بولم، په دې خاطر چې ټول مؤمنان ټول مسلمانان افغانستان دي که د ټولو برصغیر دي. د امیر المؤمنین په مرګ په شهادت باندې ډېر خواشینی دي او ډېر خوابدي دي. هر څوک په خپل ځایونو کې په خپلو کورونو کې په خپلو مسجدونو کې جلسې میشي. دا جلسې څخه دوی کله کله تعبیر سیاسي استفادې کوي، د هغو څه بیعتونه غواړي د خلکو څخه. بعض ځای کې څه شخړې پېښ شوي دي په دغه باندې چې خلکو ته درېدلي دي چې موږ د دغه بیعت سره مخالف یو، د دغه بیعت سره او دغه ټاکنو سره مخالف یو. د دغو مجالسو څخه، د تعزیتي مجالسو څخه، د فاتحو د ځایو څخه استفاده مه کوئ. نو په دې اساس موږ د نوي اسلامي اماراتي شورا دا اعلامیه صادره کړله چې د ټولو مجاهدینو څخه د منصور صاحب د انډیوالانو څخه دا وغوښتله چې د دغه فاتحو د مراسمو څخه سیاسي استفاده مه کوئ، بیعت مه غواړئ، خدای مه کړه
نیازی صاحب. د قطر د دفتر څخه خبر شوی اعلان و چې سید طیب آغا هم د همدې مشکلاتو د طالبانو په منځ کې دغه د اختلافاتو له امله استعفا ورکړې ده، له هغه نه خبر یاست د قطر دفتر تاسو سره هم نظر دی؟
بالکل، زه دا درته وایم اکثریت مسؤولین د دغه ټاکنې څخه مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آغا دی، هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی. خپل اعلامیه هغه خپل په اعلامیه کې هغه مضمون لیکلی دی چې هغه ملت د ټول ملت لپاره پکار ده چې هغه واوري وګوري.
آیا که دا اختلافات هم داسې دوام وکړي د سولې خبرې څنګه کیږي او د دې اختلافاتو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟
مسله ډېره اسانه ده، ډېره ساده ده. مې مره ټول مجاهدین که منصور صاحب ډله ده که دا نور انډولان دي، دا ټول علما دي، ټول طالبان دي. دوه د پخوانۍ ترخې تجربې چې قومندانانو یا جادي مشرانو په فلسفه لوی لوی درسونه عبرتونه اخیستي دي، او دا هغه خلک دي چې په دې پوهېږي چې د یو مسلمان وینه که ناحقه توی شي لکه ټوله دنیا چې وژلې، دوی په دې دغه باندې عمل لري. دغه اوسنۍ موجوده کم لږ اختلاف پیدا شوی دی او علما په دې موضوع کې لګیا دي. تقریبا د دوی مجلس هم دایرېدو په حال کې دی. کدا چې په دا دوه ورځ کې دا غټ زبردست علماء جوړ شي.
د افغانستان له حکومت سره دا د سولې خبرې چې پیل شوی دغه پروسه به پر مخ لاړه سي یا تاسو به وروسته به دریځ غوره کوئ که څنګه؟
د افغانستان د حکومت سره د سولې خبره د دا موجوده مسایلو په دویم مرحله کې قرار لري. زموږ علما چې زموږ دغه سي غټې غټې مسلې چې هغه را حل کولی شي زموږ لپاره د دغه مسلې مسیر هم معلومولی شي. موږ بیا د دې علماو څخه د افغانستان د ملت څخه د قومي شخصیتونو څخه د ټولو څخه به نظر غواړو چې موږ د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په باره کې مجوز لرو پیدا کولی شو که نهشو پیدا کولی.
د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو برخلیک او د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د دوام په اړه مو د کوټې د رهبری شورا د غړي عبدالمنان نیازی څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. په کونړ کې یو شمېر ځوانانو د جنگ پر ضد او د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د طالبانو د نوي مشر هغه خبرې وغندلې چې کوم کې هغه د سولې پر ځای د جنگ پر دوام ټینګار کړی دی. یاد مظاهرې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی او پاډې رپورټ لري.
د علماو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن ویل د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په هیواد کې د سولې په ځای په جنگ ټینګار کړي باید قران کریم ته مراجعه وکړي او په خپل پریکړه کې دی بدلون راولي ځکه چې د اسلام په مقدس دین کې له جنگ او وژنو نه سوله غوره ګڼل شوې ده.
قرآن کا مراجع کا حدیث کا مراجع کا اسلامی ارشادات کا مراجع کا جنگ حل ہوگا حل ارتدا کا قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کی فوائد و حسن کی قرآن و سنت پر رہا کی میں سکوں اور قرآن و سنت پر رہا کی تو میرا طرف مکل اور دنیا کے پرتی راجپوتی آبارت کی موتی کی آزاد اور خر و مسلمانوں سے.
مولوی نجیب الله حقیر وای سوله او امن د اسلام مهم اوامر دي او هر څوک چې د یاد او اوامر څخه سرغړونه کوي یو غیر اسلامي عمل دی.
سلام الله تعالی امر دی مسلمانان مکلف دي چې سوله وکړي. دا زمون کوتو کو یو خپل یو خاصه چې هم موږ ټول چې څنګه خیر هوتا هغه طالبان دي هغه طالبان نور انوادي هغه تاخیر قوتونه دي هغه غږ کوي چې د سولې ډګر ته راشئ د سولې خط ته راشئ او د الله تعالی په دغه امر باندې چې صلح او خیر
هغه په ګاونډیو هیوادونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د تامین په کار کې مرسته وکړي څو یې خپل هیوادونه او خلک له جنگ وژغورل شي.
افغانستان ملت چې په کوم اور کې ولاړ دی دا ملت د دغه اور نه وباسئ او دا موږ د ټولې دنیا ته یو کله چې په افغانستان کې امن دی چې دنیا په یو هیواد کې هم امن دی چې موږ غرو
د لاریون په پای کې د مدني ټولنې استازي شاه ولی خان سالارزي پریکړلی کولوست چې په کوم کې د جنگ د دوام په اړه د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور خبرې غندل شوې وي. د لاریون په پای کې د مدني ټولنې استازي شاه ولی خان سالارزي پریکړلی کولوست چې په کوم کې د جنگ د دوام په اړه د وسلوالو طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور خبرې غندل شوې وي او په جنگ کې له دواړو خواو غوښتل شوي و چې باید په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره ریښتونی کار وکړي. که څه هم چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جولای په اومه نیټه د پاکستان پلازمینې ته نږدې په مری کې د روغې جوړې لومړۍ خبرې وشوې او خلکو سره ډاډ پیدا شو چې کیدای شي یادو خبرو سره په هیواد کې سوله تامین او جنگ پای ته ورسیږي، خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدې د ملا محمد عمر د مړینې اعلان وشو او څنګه چې د یو شمیر طالبان لخوا ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه وټاکل شو سمدستي د جنگ د دوام اعلان وکړ چې دې کار اکثر افغانان ناهیلي کړل او په یو شمیر ولایتونو کې یو ځل بیا خلکو د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې په جنگ کې لښکېلو خواوو د جنگ د بندولو او د سولې خبرو د بیا پیل کولو غوښتنه وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبرۍ پلاوی دوه شتمه غونډه سبا د چهارشنبه پورز د ترکمنستان په مرکز اشکاباد کې جوړه شي. د دې وزارت د پیټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبرۍ چارې کوم کنسرسیوم ته وسپارل شي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په ونډې، امنیت، د کنسرسیوم په رهبري، د دولتلبۍ د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پیټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملي کار د پیل په اړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسي.
زما په نظر څون اساسي مسایل پاتې دي، د داوطلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبرۍ د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل چې یو ګرانتي باید وي چې د مسایل حل دي، کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کار
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډیسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي، نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یا د پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
که چیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي، افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژه پکې پلی کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي، خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
آزادی
راډیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. د عامې روغتیا وزارت وایي د خوارځواکۍ د کمول لپاره هڅه کوي چې د وچو شیدو په وارداتو بندیز ولګیږي. د دې وزارت چارواکي که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې سطحه کمه یادوي، خو وایي چې لا هم په هر زرو ماشومانو کې و نوي د ناسمې تغذیې له امله مړه کیږي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ ولمانځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر 2 کلونو د مور شیدې وروي، د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي له همدې امله په پلان کې لري چې د وچو شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت
ته متوجی کړي.
وزارت صحت عامه مصمم است
د امیر اختیار وزارت تصمیم لري چې د پودري شیدو د کومو چې زه سخت مخالف یم او نړیوال سیاست هم دا د افغانستان ته واردات بشپړ منه وګرځوي. موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفې ځای ونیسي. له همدې امله زموږ پالیسي دا ده چې هغه بند کړو. نوموړی وایي هغه ماشومان چې تر دوه کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې کچه 15% کموي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر میندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر، ځینې نورې د بوختیا او ځینې هم د بېلابېلو نورو دلیلونو له امله غوره ګڼي چې ماشومان یې په پوډري او بازاري شیدو لوی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې میندې په ټولو وختونو کې خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي، سږ کال دا اونۍ د دې شعار سره نمانځي چې میندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري. له دې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د چارو څانګه وایي چې د عامه پوهاوي هڅې ډېرې شوي او دې کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیې له امله د ماشومانو مړینه کمه کړې ده. د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي راډیو ته وویل د مور شیدو څخه د تغذیې له امله د مړینې کچه په هرو زرو ماشومانو کې د 2650 څخه 90 تنو ته راکته شوې ده.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 98% لوړه شوې ده چې دې په دواړو حالاتو باندې تاثیر کړی. همې مړینه راکمه کړې ده، همې د سوی تغذیه کچه راکمه کړې ده چې 80% نه 90% تقریبا راکمه شوې ده، چې دا مستقیما نه یوازې چې په مړی باندې تاثیر کړی بلکې په ډیرو ناروغیو په کچه باندې هم تاثیر غورځولی.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان لومړنۍ تغذیه ته اړتیا لري. د دې ادارې استازي په یاده غونډه کې وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي پالیسي جوړه کړي چې دوی به یې همکار وي. په همدې حال کې روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د لومړنیو ساعتونو څخه بیا تر 6 میاشتو او له هغې وروسته بیا تر 2 کلونو پورې ماشوم ته د مور د شیدو څخه تغذیه خورا مهمه ده. دوی وایي د مور شیدو په اهمیت د پوهاوي لپاره باید میندو ته د پوهاوي زمینې ډېرې شي، په روغتونونو کې ډاکټرانو او لرې پرتو سیمو کې قابلو ته مسؤلیت ورکړل شي چې دا موضوع میندو ته روښانه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. له طبي آفتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وایي چې په دې وروستیو کې موسمي بارانونو او سیلاب په دې هیواد کې 148 کسان وژلي او تر 800 نورې زیانمن کړي دي. په دې اړه پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
له طبي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وروستیو طوفاني بارانونو سیلاب تر ټولو زیات مالي او ځاني زیان په خیبر پختونخوا ایالت کې اړولی او د دې ایالت لسګونه زره خلک اغېزمن کړي دي. دغه ادارې د دوشنبه پر ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې وروستیو موسمي بارانونو سیلاب د دې هیواد په 4 ایالتونو او پاکستاني کشمیر کې لږ تر لږه 133 کسان وژلي او تر 300 زیات اغېزمن کړي دي. د دغه راپور له مخې له تېر سور زورایسې پر لپسې بارانو سیلاب په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات 950، په پنجاب ایالت کې 2 په راجستان کې لس او په پاکستاني کشمیر کې 2 کسان وژلي او تر 2000 زیات کلي او نږدې 3000 کورونه اغېزمن کړي چې ډېرې د خیبر پختونخوا کلي او کورونه دي. سګانی سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان د خیبر پختونخوا ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې اړولې. په دې سیمه کې سړکونه، پلونه، روغتونونه، ښوونځي او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 40 کسان وژل شوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو ایالتي وزیر عنایت الله خان وایي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولي او د چترال په ګډون په نورو اغېزمن شوو سیمو کې د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چترال کې بنیادي طور ډېر لوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. نو دلته ډېر لوی تاوان شوی دی. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغه شان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، هغه بالکل تیار ولاړې دي. دا چې کوم فلډ لیول دی هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاري کوي. دغه شان د ټولو صوبې موږ ته علم وي او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
د طبي افتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا د پاکستان په بیلابیلو سیلاب ځپلو سیمو کې د اغېزمن شوو خلکو د مرستې لپاره 613 مرستندویه کمپونه جوړ کړي چې دغو خلکو ته پکې د لومړنیو طبي مرستو په ګډون بیلابیلې مرستې ورکول کېږي. سګنوی سیلابونو په پاکستان کې پر ځانیو مالي زیان سربېره په ګڼو سیمو کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان رسولی او په بیلابیلو سیمو کې ګڼ فصلونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. دا یادونه ورده چې په 2010 میلادي کال کې هم دغه موسمی باران لامله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیون زیات بې کوره شوي و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
پس زمون غگل ازادی رادیو نه اوری، ازادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخم تر وو بجو پرې په واضح ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادی رادیو پته ده azadiradio.com. شپږنیمې بجې شوې دي. د ازادی رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که در سلسله اختلافات موجود در حلقه طالبا، مسئول دفتر سیاسی گروه در قطر از وظیفه خود کنار رفته. ایره هم مشنوین که لویدر سیز افغانستان از کشته شدن ده ها مخالف در جریان عملیات در ولایت فاریاب خبر داده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در ادامه اختلافات بر سر تعیین رهبر جدید طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهند تا مانند ولایت فاریاب عملیات نظامی را در سایر ولایت‌های ناامن راه اندازی کند. مسئولان وزارت تجارت افغانستان می‌گویند که از دیشب به این طرف انتقال واگن‌های گاز به داخل کشور دوباره آغاز شده است. مقامات تاجیکستان می‌گویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است و بیش از 2000 نفر در سال جاری هنگام تلاش عبور از بحیره مدیترانه به سوی اروپا هلاک شدند. مشروع اخبار. در ادامه اختلافات بر سر تعیین رهبر جدید طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. سید طیب آقا، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، استعفایش را در یک خبرنامه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستاده شده تایید کرده است. سید طیب آقا که گفته می شود چندین بار با حکومت افغانستان مذاکرات غیر مستقیم انجام داده است، می گوید رهبر طالبان از بین اعضای این گروه که عملاً در جنگ افغانستان حضور دارند باید انتخاب می شد. او در مورد این که مرگ ملا محمد عمر برای 2 سال از وی پنهان نگه داشته شده بود، ابراز ناراحتی کرده است. برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهند تا مانند ولایت فاریاب عملیات نظامی را در سایر ولایت‌های ناامن را اندازی کند. در غیر آن هر اقدام در این خصوص قوم پرستی و سمتگرایی پنداشته می شود. آنان می گویند که از چند سال به این طرف باشندگان ولایت‌های قندوز، بغلان و هلمند در آتش جنگ می سوزند، اما حکومت توجه چندان در راستای تأمین امنیت آنها نداشته است. دلاور ایماق، یک تن از نمایندگان ولایت بغلان در ولسی جرگه، به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از عطا وکیلای پارلمان نماینده مردم هستیم در بغلان، یخنگیری معاون رئیس جمهور هستیم که بیاید در ولایت های ما با ما همکار باشه.
اما مسئولان دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری میگویند که راه اندازی عملیات تنها به ولایت فاریاب محدود نخواهد ماند، بلکه به ولایت های دیگر نیز گسترش می یابد. مسئولان وزارت تجارت افغانستان میگویند که از دیشب به این سو انتقال واگن‌های گاز به داخل کشور دوباره آغاز شده است. مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، نگرانی‌ها از افزایش تهدیدات امنیتی در بخش‌های شمال کشور و تأثیر آن بالای واردات و انتقال گاز مایع را نادرست خوانده گفت که تا چند روز آینده قیمت گاز مایع دوباره کاهش خواهد یافت.
در پایتخت و ولایت‌های شمالی ما سرصدایی را ایجاد کرد که مبادا گاز نمه و گاز کمبود میشه، باید قیمت‌ها افزایش پیدا کنه. از شب گذشته تا امروز دوباره انتقال واگن‌ها به گونه عادی دوباره ادامه داره، تا چند روز آینده دوباره به قیمت اولی خود برمیگرده.
در چند روز اخیر قیمت هر کیلوگرم گاز مایع از 10 تا 15 افغانی افزایش یافته که به شمول پایتخت باشندگان بسیاری از مناطق کشور را نگران ساخته است. مقامات تاجیکستان میگویند یک گروه فراملتی قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحدات این کشور و افغانستان را از بین برده است. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز گفت در یک برخورد در امتداد سرحدات 5 قاچاقبر کشته شدند و 330 کیلوگرم چرس، اسلحه و مهمات ضبط شده است. مقامات تاجیکستان میگویند 4 گروه مسلح قاچاقبران افغان که در حدود 15 نفر در آن شامل بودند، در 2 روز اخیر سعی داشتند از سرحد به طور غیر قانونی عبور کنند، ولی تلاش‌های آنها عقیم ساخته شد. از تلفات نیروهای سرحدی تاجیکستان گزارش داده نشده است. بیش از 2000 نفر در سال جاری هنگام تلاش عبور از بحیره مدیترانه به سوی اروپا هلاک شدند. سازمان جهانی مهاجرت امروز گفت این رقم تلفات در مقایسه با سال گذشته 20% بیشتر می باشد. ویلیام لیسیسوینگ مدیر این سازمان گفت این غیر قابل تحمل است که کسانی که در قرن 21 از جنگ، آزار و اذیت، بدبختی و ناگواری وضعیت زمین با پذیرش تجارب وحشتناک فرار می کنند، سپس در آستان اروپا هلاک شوند. ایتای ویری، سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت در ویانا به خبرنگاران گفت در حدود 188,000 نفر امسال هنگامی که تلاش داشتند از بحیره مدیترانه عبور کنند نجات داده شدند. او گفت 97,000 نفر از این مهاجران به ایتالیا و 90,500 نفر آنها به یونان رسیدند. اکثریت کسانی که هلاک شدند از لیبیا به سوی جزیره سیسیلی ایتالیا در حرکت بودند. رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق میگوید کردها باید کنترل شهر سنجار و مناطق دیگر در شمال غرب عراق را که برای آزاد ساختن آن از چنگ گروه دولت اسلامی میرزمند در دست داشته باشند. مسعود بارزانی رئیس جمهور کردستان عراق در یک سخنرانی خود به مناسبت سالگرد سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی گفت ما برای الحاق سنجار به کردستان بیش از 1000 نفر شهید داده ایم. به دنبال سقوط سنجار به دست گروه دولت اسلامی یا داعش در سال گذشته 10,000 نفر از اقلیت ایزیدی ها آن زمان به مناطق کوهستانی فرار کردند. و در دومین روز برخورد میان اهالی دو قریه سرحدی قرقیزستان و تاجیکستان 6 نفر به ضرب گلوله و چندین نفر دیگر در اثر پرتاب سنگ زخمی شدند. این درگیری باعث شد که شماری از زنان و کودکان منازل خود در قریه کوکتاش قرقیزستان را ترک گویند. بیم آن می رود که اعمال خشونت از کنترل خارج شود. تنش در امتداد سرحدات تاجیکستان و قرقیزستان که برخی اجزای آن مورد نزاع می باشد و همچنین در امتداد سرحدات قرقیزستان و ازبکستان در چند ماه اخیر شدت اختیار کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. به سلسله اختلافات موجود در حلقه طالبان، مسئول دفتر سیاسی این گروه در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت.
کاملا باید بگویم که اکثر مسئولین با این انتخاب مخالفند. یکی هم از جمله آنها سید طیب آقاست.
وزیر دفاع پاکستان میگوید مرگ ملا عمر روی پروسه از سال افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت. مسئولین محلی ولایت پکتیکا میگویند کار ساخت تأسیسات نظامی و ملکی از سوی نظامیان پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان ادامه دارد. در این حال افغانهای عام نظرشان را در مورد اقدامات پاکستان چنین ابراز می دارند.
در جریان عملیات بیشتر از 300 نفر از توریستای خارجی و طالبا و القاعده از سطح معارضه خارج شدند، کشته شدند یا زخمی شدند و از سطح معارضه خارج شدند.
این بیانات لوید رستیز افغانستان بود که از کشته شدن ده‌ها مخالف در جریان عملیات در ولایت فاریاب خبر داد. از سوی دیگر افغان‌ها نظرشان را در مورد اقدامات پاکستان ابراز داشتند.
پاکستان که سر خاک ما که حمله میکنه، دولت ما باید است از خود دفاع کنه. سرخمی دیگر در مقابل پاکستان ضرورت نیست. اگر زور دولت نمیرسه سر مردم صدا کنه.
گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز در سلسله اختلافات که در مورد تعیین رهبر جدید طالبا به وجود آمده. مسئول دفتر سیاسی ای گروه در قطر سید طیب آقا از وظیفه خود کنار رفته. طیب آقا که گفته میشه چندین بار با حکومت افغانستان مذاکرات غیر مستقیم را انجام داده، گفته رهبر طالبا از بین اعضای ای گروه که عملاً در جنگ افغانستان حضور دارند باید انتخاب می شد. سید طیب آقا همچنان در مورد ای که مرگ ملا عمر برای 2 سال ازش پنهان نگه داشته شده بود ابراز ناراحتی و مایوسی کرده. آرش همایون جزئیات داره.
بعد از مرگ ملا محمد عمر و تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان، به سلسله اختلافات در حال افزایش بین رهبری این گروه، سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر از وظیفه‌اش کنار رفت. سید طیب آقا روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت: من تصمیم گرفتم از وظیفه‌ام به حیث مسئول دفتر سیاسی طالبان کنار بروم، چون نقش سیاسی من تمام شده است و بعد از این در پخش فیصله ها و تصامیم امارت اسلامی سهم ندارم. بانک ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند صحت این اعلامیه سید طیب آقا را تایید نکرده است، اما عبدالمنان نیازی سخنگوی شورای کویته طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این کل زدادت وایب اکثریت مسئولین
کاملا باید بگویم که اکثر مسئولین با این انتخاب مخالفند، یکی هم از جمله آنها سید طیب آقاست و ای استعفا و تردیدش را در مورد این انتخاب دیروز اعلان کرد و در اعلامیش مضمونی را نوشته است که برای همه ملت بکار است تا آن را بشنوند و ببینند. طالبان از سال 2013 میلادی به این سو همواره در اعلامیه‌هایی که در مورد گفتگوهای مستقیم و یا غیر مستقیم با حکومت افغانستان نشر کردند، به دفتر سیاسی این گروه در دوحه اشاره کرده گفته بودند که دفتر سیاسی آنها در مورد تصامیم این گروه در مورد مذاکرات صلاحیت کامل دارد. اما گفته می شود در گفتگوهای اخیر در اسلام آباد کسان سهم داشتند که آنها را ملا اختر محمد منصور فرستاده بود. ملا حسن رحمانی یک عضو ارشد شورای طالبان در مورد اختلافات موجود در مورد تعیین رهبر جدید طالبان برای رادیو آزادی گفت: ملا اختر محمد منصور در یک جلسه ای که چند تن محدود در آن حضور داشتند انتخاب شده است و تعداد زیاد رهبران طالبان با انتخاب وی مخالفند. سید طیب آقا نیز با اشاره به این اختلافات گفته است که رهبر جدید طالبان باید از بین اعضای این گروه که عملا در جنگ افغانستان حضور دارند انتخاب می شد. به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، حتی زمانی که ملا محمد عمر هم زنده بود، روابط بین سید طیب آقا و ملا اختر محمد منصور خوب نبوده است. شماری از اعضای خانواده ملا محمد عمر که تا دیروز کسی هم نام آنها را نمی‌دانست، با تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبان مخالفت کردند. اما طالبان تلاش می‌کنند اختلافات موجود را کم اهمیت جلوه داده، اعلامیه‌هایی را هم در حمایت از ملا اختر محمد منصور نشر کردند. در یک ویدیویی که تازه در صفحه تویتر ذبیح الله مجاهد نشر شد، تلاش می‌شود تا نشان داده شود که بیعت به ملا اختر محمد منصور توسط یک جمع کثیر صورت می‌گیرد. اما در همین ویدیو سر و صدای زیاد به گوش می‌رسد و طوری به نظر می‌رسد که جمع کثیر با این انتخاب مخالف بوده، صرف چند تن محدود دست‌هایشان را به رسم تأیید بلند می‌کنند.
در حالی که اختلافات موجود در حلقه طالبا منتج به کنار روی سید طیب آقا مسئول دفتر سیاسی ای گروه در قطر شده، وزیر دفاع پاکستان گفته ای اختلافات زود گذر است. حالات یا وضعیت جاری در حلقه طالبا در روزها یا هفته های آینده بهتر خواهد شد و نشر خبر مرگ ملا عمر و اعلان رهبر جدید ای گروه کدام تأثیر بالای پروسه صلح افغانستان نخواهد داشت؟ خواجه آصف در مصاحبه با تلویزیون CNN که امروز منتشر شد گفت که نیروهای کشورش در مبارزه ایشان علیه تمام گروه های تندرو مصمم هستند و گروه حقانی هم از این مبارزه استثنا نیست. جزئیات موضوع ببخشین مستثنا نیست. جزئیات موضوع بعد از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید در صورتی که گفته می شود ملا عمر 2 سال پیش وفات کرده است، رهبری طالبان قبلاً از پروسه گسال حمایت نموده و این پروسه موافق خواهد شد.
به نظر من در حالی که مردم و طالبان میگویند ملا عمر 2 سال پیش درگذشته است، تغییر رهبری به این معناست که رهبری از پروسه صلح حمایت کرده است. پس کدام عقب‌گردی را برای پروسه صلح در بر نخواهد داشت. به نظر من این پروسه ادامه خواهد یافت. پروسه صلح نه تنها حمایت کشورهای منطقه را دارد، بلکه از سوی آمریکا و چین هم حمایت می‌شود و به نفع افغانستان و پاکستان میباشد.
وزیر دفاع پاکستان در مورد حضور و فعالیت های شبکه حقانی در پاکستان گفت فعالیت این گروه نسبت به گذشته خیلی کم شده است.
نه خیر، حضور آنها در پاکستان نسبت به 2-3 سال گذشته کاهش یافته است. عملیات نیروهای ما که سال گذشته علیه دانروان آغاز شد خیلی مؤثر بود است و این نیروها توانایی شبکه حقانی را محدود ساختند و ما علیه همه آنها می جنگیم و حقانی مستثنا نیست.
هنگامی که از خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان سوال شد که آیا جلال الدین حقانی واقعا در گذشته است؟ او گفت حقانی خیلی کهن سال بود.
شما می دانید وی یک مرد کهن سال بود. حتی بیولوژی انسان تقاضا می کند که انسان در چنین سن بمیرد. نیاز نیست که منتظر یک حادثه باشد یا منتظر یک قاتل. نسل بعدی امور را در دست گرفته است. ما باید به هر وسیله علیه آنها مقابله کنیم.
وزیر دفاع پاکستان همچنان روی ادامه مبارزه کشورش علیه گروه های تندرو تاکید نموده گفت
ما علیه این گروه ها مبارزه میکنیم، علیه طالبان افغان، طالبان پاکستانی و بقایای القاعده، و ما جدن به این اعتقاد هستیم که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است.
وزیر دفاع پاکستان همچنان در اشاره به وضعیت گروه طالبان بعد از مرگ ملا عمر و اعلان ملا منصور به حیث رهبر این گروه گفت حالت تا حال کاملا عادی نشده است. یک انتقال جریان دارد. به نظر من در چند روز یا در چند هفته آینده حالت عادی خواهد شد. او افزود تمام جوانب به این نظرند که پروسه مصالحه باید موفق شود.
رادیو آزادی.
ساعت 6:47 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما در خونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مسئولین محلی ولایت پکتیکا گفتند کار ساخت تأسیسات نظامی و ملکی از سوی نظامی های پاکستان در امتداد خط دیورند ادامه دارد. نعمت‌الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که این تأسیسات خودشان با چشم سر دیدن. در این حال وزارت سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان گفته که کمیته در این خصوص کار میکنه تا تخطی های انجام شده در این بخش شناسایی کنه. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
مسئولان محلی ولایت پکتیکا از کار ساخت تاسیسات از سوی نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی میکنند و میگویند که کار ساخت تاسیسات حتی در مناطقی که خاک افغانستان است ادامه دارد. شماری از اعضای شورای ولایتی پکتیکا از حکومت میخواهند تا در خصوص جلوگیری از ایجاد این تاسیسات از سوی نظامیان پاکستانی اقدام جدی نماید. نعمت‌الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا روز سه‌شنبه در این مورد بر رادیو آزادی گفت که این تاسیسات نظامی و ملکی را از نزدیک دیده است. ساخت تاسیسات جریان دارد و آنها تاسیسات را می سازند. من خودم این تاسیسات را دیدم. آنجا نزدیک رفته بودیم. مظاهره که صورت گرفت من در آن شرکت داشتم. حتی در بازار انگور ادا که در خاک افغانستان تاسیسات نظامی را می سازند، در کنار آن دروازه می سازند و این کار جریان دارد. گپ دروغ نیست. گزارش ها می رسانند که نظامیان پاکستانی بر علاوه انگور ادا در مناطق ترو و خان نیز پیشروی کرده و حکومت افغانستان تا حال هیچ عکس العملی از خود نشان نداده است. در گزارش ها به نقل از وزارت داخله افغانستان گفته شده است که تا حال کدام مورد به نظر نرسیده
که نظامیان پاکستانی وارد خاک افغانستان شده و نیروهای سرحدی آن را به پاسخ مانده باشند. در این حال وزارت سرحدات اقوام قبایل افغانستان میگوید در این خصوص یک کمیته کار میکند و دستاوردهای آن به زودی در دسترس رسانه‌ها قرار داده خواهد شد. ننگیال قراتول معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین معلومات داد.
هر تخطی که میشه در این راستا وزارت سرحدات و قبایل مکلفیت داره که او را باید یادداشت بکنه و او را ما روان میکنیم به مقامات عالی رتبه، خصوصا به شورای امنیت، تا به سطح بزرگتر در این موضوع باید صحبت شود. تخطی هایی که صورت گرفته یا بعض جایی را که در خط فرضی دیورند ساخته شده در اون راستا انشاءالله کمیته کار میکنه با جزئیات چمیش یک بدبتان مشخص بسازد.
اما با وجود تلاش های زیاد ما هیچ یک از اعضای کمیته بررسی کننده این موضوع یا مسئولان ارگان های شامل در این کمیته حاضر به پاسخگویی در این مورد نشدند. این نخستین بار نیست که پاکستان در امتداد خط دیوران به خصوص در خاک افغانستان نظامیان و ملیشه‌های خود را موظف ساخته و دست به ساخت تاسیسات میزنند، بلکه پیش از این در مناطق شرقی به خصوص ننگرهار نظامیان پاکستانی چنین تخطی های آشکار را انجام دادند. اما کارشناسان نظامی افغان این کار نظامیان پاکستانی را یک عمل غیر قانونی خوانده و میگویند ادامه چنین تخطی ها سبب بیشتر خدشه‌دار شدن مناسبات دو کشور میگردد.
قابل ذکر است شنونده عزیز که وزارت خارجه افغانستان چند وقت پیش در رابطه با امی تاسیسات پاکستان در داخل خاک افغانستان سفیر پاکستان در کابل احضار کرده بود و اعتراض حکومت افغانستان ابراز داشته بود، ولی به نظر می رسد که پاکستان به این تقاضای افغانستان بی‌اعتنایی کرده و به کار خود مخالف تمام قوانین بین المللی ادامه داده. در این حال افغان‌های عام میگن که حکومت باید جدی‌تر اقدام کنه و اگر توان مقابله با اعمال پاکستان نداره باید بالای مردم صدا کنه. به جاده های کابل میریم و از مردم عام مشنویم.
از پیام های شما
نخست از همه باید دولت افغانستان با اقدامات دیپلماتیک با سازمان ملل این موضوع را راجع کند که پاکستان از تجاوز علیه حکومت ملت افغانستان باید دستبردار شود. این سیاست های پاکستان هم برای خودشان مشکلات ایجاد میکنه و هم برای ملت افغانستان. باز هم باید دولت افغانستان با یک جهت قوی با کشورهای همپیمانشان که از ایالات متحده آمریکا، هند و چین باید در سازمان ملل با افغانستان همکاری کند تا که پاکستان از این کارها یا تجاوز علیه آشکارش علیه افغانستان دستبردار.
پاکستان که سر خاک ما حمله میکنه دولت ما باید از خود دفاع کنه. سرخمی دیگه در مقابل پاکستان ضرورت نیست، چرا دولت انتخابی است، مردم انتخابش کرده. اگر زور دولت نمیرسه سر مردم صدا کنه، از مردم کمک بگیره. اگر از مردم کمک نمیگیره دولت است که خودکفاست، خودش است، خودخواست، استعفای خود بده. ضرورت نداره امتی آدم را که مزدوری پاکستان یا دیگه دولت کنه.
برادر ما راجع به می پیش آمد خط دیورند که پاکستان میخواد که تاسیسات نظامی خود را بالای حریم افغانستان یا خاک افغانستان مستقر کنه، ما هر چه زودتر از مقامات زیرسلاح که عبارت از وزارت دفاع و وزارت داخله میباشه ما خواهش میکنیم که در این عرصه اقدام جدی کنن. در مقابل پاسخ مثبت بدن، چون اگر وا فوج دارن ما هم جان فدا داریم، ما هم سربازا داریم، ما هم اردوی ملی داریم، تمامیت ارضی و خاک خود دفاع کرده میتونن، باید از هر چه زودتر اقدام کنن.
نظر باشنده های کابل در مورد تأسیسات پاکستان در قلمرو افغانستان شنیدین. میپردازیم به ادامه گزارش های امنیتی. مقامات وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 300 شورشی طالب در جریان عملیات ها در مربوطات ولایت فاریاب خبر دادند. لوید رستیز افغانستان در جلسه وسیع که در قرارگاه نظامی قطعات لوای اول قول اردوی 209 شاهین واقع در ولسوالی قیصار سخن می گفت در مورد دستاوردهای عملیات شمشیر 7 مفصلا معلومات داد. لوید رستیز افغانستان همچنان گفته که در بین کشته شده ها حداقل 10 تروریست خارجی هم شامل می باشند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات بیشتر دارند.
بیش از 300 تن از مخالف مسلح دولت در مربوطات ولایت فاریاب کشته و زخمی گردیده و یا هم از صف محاربه خارج ساخته شده است. این مطلب را دگر جنرال خدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح کشور امروز در یک نشست وسیع که در کمپ نظامی یکی از قطعات لوای اول در مرکز ولسوالی قیصار موقعیت دارد بیان داشت.
عملیاتی را تحت نام شمشیر است با تاریخ 300 نیروی دفاعی امنیتی هم از اصناف مختلفی اردو، از قوای هوایی زمینی کماندو، از پلیس ملی، از قطعات خاص نظم عامه سرحدی و پلیس ملی و پلیس محلی، از امنیت ملی هم از قطعات امنیت ملی از واکنش و قطعات خاص با تشکیل مسئله عملیات را با تاریخ 300 پیش برده شده. خوشبختانه ما قریجاتی را در اطراف ولسوالی های پشتنکود، المار، قیصار، لولاش و کوهستانات ولایت فاریاب انکشاف دادیم که در جریان عملیات بیشتر از 300 نفر از توریست‌های خارجی و طالبان القاعده از صف محاربه خارج شدند، کشته شدند یا زخمی شدند و از صف محاربه خارج شدند که تعداد 10 تن از کشته شدگان را توریست‌های بین‌المللی از کشورهای آسیای میانه و پاکستان
همچنان وی در جریان سخنانش از تصرف منطقه قرائی المار توسط نیروهای امنیتی این گونه یادآور شد.
خوشبختانه منطقه قرائی که منطقه بسیار استراتژیک کوهستانی در ولسوالی المار و قیصار است، با توکل خدا و شجاعت و شهامت و دلیری قوای مسلح افغانستان تصفیه شد و فعلا مردم قرائی و اطراف قرائی در فضای سلامی زندگی می‌کنند.
او همچنان وعده سپرد که در ماه‌های آینده امنیت و آرامش را در سایر ولایات و مناطق ناامن کشور تأمین خواهد کرد.
یک بار دیگر به نمایندگی از قوای مسلح افغانستان به جناب شما و به ملت شریف افغانستان اطمینان می‌دهیم که تا آخرین ذره حیات در راه تأمین امنیت و سرکوبی دشمن حاضر هستیم، نه تنها در ولایت فاریاب بلکه دشمنان مردمی افغانستان را در ماه‌های آینده باقی از دشمنان مردمی افغانستان که بعض از نقاط بدامن ساختند باید کنترل و سرکوب شوند.
گفتنی است که در پایان جلسه برای شماری از افسران و سربازان قوت‌های امنیتی یک تعداد مدال‌ها و تحسین‌نامه‌ها که از سوی وزارت دفاع کشور در نظر گرفته شده بود اهدا گردید. طالبان در مورد تلفات افراد خود تا تهیه این گزارش چیزی نگفتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان کمپاین آگاهی عامه برای استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی را راه‌اندازی کرده. وزارت داخلی افغانستان این کمپاین به همکاری اداره حمایت از خبرنگارا یا نای بر راه انداخته. همکار امیده عثمان مصاحبه را با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان انجام داده و نخست ازش در مورد هدف این کمپاین پرسیده.
هدف اساسی است که ما با نهادهایی که از رسانه های حمایت میکنه، بخصوص مسئله کاربران رسانه اجتماعی است که باعث این نشه که خدای نخواسته استفاده سو رسانه اجتماعی باعث نفاق در بین مردم شوه، باعث نفرت در برابر یکی دیگه و مسائل دیگه اجتماعی را که خدای نخواسته برای جامعه ما آسیب برسانه از استفاده شد. فقط ما از مردم خود میخواییم یا کسایی که شبکه اجتماعی استفاده میکنه اینه برشان بگوییم که این شبکه ها باید بگونه استفاده شود که باعث بهبود در وضعیت زندگی و بخصوص او مشکلات اجتماعی را که ما داریم او از بین بره و جوامع ما سالم باشه و مشکلات اجتماعی ما حل شود.
بعضن شبکه های اجتماعی باعث از این میشه که تبلیغات برای بعض از شبکه های تروریستی و راسفگن صورت بگیره. در این مورد هم از نظر شما باید مردم چگونه آگاهی داشته باشن که قربانی مسائل نشن؟
خود تروریست ها و گروپ های تروریستی هم از رسانه های اجتماعی برای کمپاین های خود و برای تبلیغ افراطیت و خشونت از این شبکه کار میگیره و مردم ما باید بهتر آگاه باشن، شکار این تبلیغات نشن و بخصوص گروپ های افراطی که به نام مذهب و به نام دین جوانا را به بیراه می کشانه و باعث این میشه تا افراد و اشخاص دست به خشونت بزنن. این مسائل بسیار عمده است. مردم باید بهتر آگاه باشه که کی با کدام دید و با کدام اهداف از شبکه‌های اجتماعی به تبلیغاتشان استفاده میکنن و چگونه کدام طبقه مردم هم هدف خود قرار میدن. اما شبکه‌های اجتماعی در افغانستان در حال رشد است و ما امیدوار هستیم که مردم از این طریق بهتر از مسائل عمده آگاهی پیدا بکنن و یک پیشرفت خوب است. اما شاید افراد و اشخاص انگشت شمار محدود باشه که برای مقاصد سو از این مسئله به منظور ترویج فرهنگ خشونت و یا افراطیت مذهبی و مشکلات دیگه کسی استفاده بکنن.
راه های وجود داره که ارگانهای امنیتی شبکه های اجتماعی را کنترل کنن؟
خب این برمیگرده به پالیسی های کلان که اگر خدای نخواسته شبکه های تروریستی یا باعث این شود که ما به مردم آسیب برسه، طبعا هر وقت این تصمیم نهادهای مربوط خان بود که تصمیم بگیرن که در کجا کدام شبکه ها باید از او جلوگیری صورت بگیره که در بین مردم باعث نفاق نشن، در بین مردم باعث ترویج تروریسم و افراطیت نشه.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. من زرغون منگلستان زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش. خداحافظ.